دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د گرفتاری د حکم په ضد په کراچی کې مظاهره سوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری لخوا د لانګ مارچ او د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د گرفتاری حکم باندې نیوکه کړې دي. نو راپور نه حمله رخ په لمړي سر کې به بوريوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستاني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر ویلي هند د خونړیو نښتو په ترڅ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده. په یاد اسمبلی کې د سې شنبه په ورځ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر او د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری د لارین په اړه بحث شوی او دواړه غندل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر او د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک اسمبلی ته په وینا کې ویلي دوی به په ملک د جمهوریت لپاره هر ډول قربانیو ته تیار وي. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د برېښنا په یو قرارداد کې د درغلیو او فساد په تور کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو حکم ورکړ. سپریم کورټ قومي احتساب ادارې ته امر وکړ چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دی له نورو 15 کسانو سره په 40 ساعتونو کې ونیسي او عدالت ته دی وړاندې کړي. سپریم کورټ په خپل امر کې د قومي احتساب ادارې ته دا هم ویلي چې د دې ټولو کسانو نمونه د پاغه لیست کې واچول سي چې له ملکه د باندې تلو اجازه نه لري. راجا پرویز اشرف د اوبو او برېښنا وزیر وو او د یوسف رضا ګیلانی لری کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم سو. یاد دی وی چې یوسف رضا ګیلانی هم سپریم کورټ له وزیر اعظم لری کړی وو. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. طاهر القادری تیر ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې په بلیو ایریا نومي سیمه کې د خپل لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې تر څو حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلی دوی به احتجاج ته دوام ورکوي. د طاهر القادری په غوښتنو کې په سمدستي توګه د قومي او صوبایي اسمبلیو ماتول، د پوځ او عدالت په خوښه لنډمهاله حکومت جوړول او بیا سپا ټاکنې ترسره کول شامل دي. طاهر القادری د تیر یک شنبه په ورځ له لاهور هغه لاریون پیل کړی وو چې دوی ورته د ډیموکراسۍ مارچ وایي او د دوشنبه په شپه نه وخت اسلام آباد ته ورسېدی. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند، د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د طاهر القادری د دې لاریون او غوښتنو غندنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر ویلي هند د خونړیو نښتو په ترڅ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. هینا رباني کر د سرګندونې په نیویارک کې کړې ده. د هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ ویل هندي ځواکونو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دوی یو عسکر په ډز وژلی دی. د هغه کرښې سره رامنځته سوې تازه پیښه ده چې کشمیر په دوو برخو ویشي. هند او پاکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې پر یو بل تور لګوي چې په دې سیمه کې د یو بل پر عسکرو بریدونه کړي او هغوی وژلی دی. دا په نږدې یو لسیزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کشمیر کې راپورته شوې تر ټولو سختې شخړې دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د سې شنبه د ورځې په پیل کې ویلي وو چې له پاکستان سره یې د هیواد اړیکې د دوو هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته عادي نه دي. د خیبر ایجنسی د خاصدارو ځواک یو صوبیدار او ځایي خلکو په وینا تیر شپه د باډي په سپای عالم ګودر سیمه کې په ګولۍ وشتل شوی شاوخوا 15 مړي موندل شوی دي چې شپږ کسان پکې د یوې کورنۍ دي. د دې کورنۍ یو تن رحیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د کورنۍ کسان د امنیتي سرتیرو لخوا په نښه شوی دي او په خپلو کورونو کې په ډزو وشتل دي. خو پولیټیکل او پوځي چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نوموړی وایي دوی سره په شاوخوا کې نور کورونه هم په نښه شوي دي او دغه مرګ ژوبله نور هم زیاتېدای سي. دی زیاتوي چې تېره شپه په باړه کې د کرفیو له کامله خلکو ته د خپلو مړو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات وو. د قطر وزیر اعظم ویلي هیواد یې غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې یو ثابته سیاسي پروسه پیل سي. د قطر وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم آل ثانی ویلي دوی دې ته تیاری کوي چې د خبرو اترو د پیل په مخه ژر تر ژره د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. نوموړي دا خبرې د سې شنبې په ورځ په دوحه کې له خپل لیبیایي سیال سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې دوی دواړه پر دې سلاسه شوي دي چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانیزي. او د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې څوړونکو به نن چهارشنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې وکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې دوی به یو ځل بیا د دې لپاره پر ایران فشار راولي چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته د کتلو اجازه ورکړي. د دې ادارې مرستیال او پلټونکي هیت مشر هرمن نیکلاس وویل
موږ هیله منو چې پارچین ته د تلو اجازه راکړي او که دغه اجازه مو ترلاسه کړه موږ به د دغه فرصت هرکلی وکړو او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د دغه ځای لیدو ته تیار
یو. ایران تر اوسه د دې اډې د لیدو اجازه نه ده ورکړې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د گرفتاری حکم به څه پایلې ولري؟ د قانوني چارو یو کارپو وای
مشکلات پکې ډوب شو او زما خیال چې د دې اثرات کم دي د ملک په نورو انسټیټیوشن په نورو ادارو باندې بني.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د گرفتاری د حکم او د طاهر القادری لخوا په اسلام آباد کې پر لانګ مارچ نیوکی کړي او دا د جمهوریت په ضد ګام بللی دی. د جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکي صوبایي غړی مولوي کفایت الله وای
آیا د 14 تاریخ طاهر القادری ولې منتخب بیا د سماعت په 14 منیونو فیصله ولې په 14 لاره فیصله مفسګی دم شو دا څه خونه دا چې طاهر القادری زمکیانی او جج صاحب دا یو بل سره کوپریشن کولای.
بلخوا په بلوچستان کې به د گورنر راج ملکی دل د صوبې پر روانو حالاتو کې څه بدلون راولي؟ د بشري حقوقو مبارز او د سیاسي چارو یو کارپوه وای
ولې چې بنیادی مسائل بلوچستان کې چې دي لا قانونیت غوښتي دا گورنر خو مخکونه اوسه.
او د پښتنو مېرمنو په اړه نوې ونې خبرونه تاندې هلي کې به واوري چې د آسیا په کچه په تایلند هیواد کې په یو کلتوري ننداره کې پښتنو نجونو لومړی مقام ترلاسه کړ.
هغې کې مونږ اتنګ کړی وو خپل لباس هم اخیستی وو نو په هغې کې مونږ ته بیسټ کلچر ان ایشیا اوارډ ملاو شوی وو.
په روانه خپرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری حکم ورکړی. د کرایه د بجلیګرو په کیس کې د سپریم کورټ درې تنې جرګګي 13 ورځ د نیب چیرمن ته حکم ورکړي چې د وزیر اعظم په ګډون دي ټول شپارس ککړ کسان ونیسي او عدالت ته دی وړاندې کړي. دا چې د وزیر اعظم وکیل او د قانوني چارو کارپوهان د دې پریکړې په اړه څه نظر لري د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل به مو په اړه خبر کړي.
د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې دریتنی جرګه د نیب چیرمن ته حکم ورکړو چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون د کرایې بجلیګرو کیس کې ککړ ټول شپاړس ملزمان ونیسي او سلیرش ګڼټو کې د رپورت عدالت ته وړاندې کړي. د اورېدنې په وخت عدالت وینا وه چې دوی د څومره مودې راسې د دې خلکو خلاف د کاروایي ویلي دي خو د عدالت په هدایاتو هیڅ عمل درآمد نه کیږي. د وزیر اعظم د گرفتارۍ حکم په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې اسلام آباد کې د ده د حکومت په ضد د طاهر القادری په مشرۍ کې احتجاج هم روان روان دی. مشال ریډیو چې کله د عدالتي حکم په اړه د وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو نو هغوی په دې اړه د تبصرې نه ډډه وکړه. البته د وزیر اعظم سلاکار فواد چودھری بیا د سپریم کورٹ دا فیصله اوغندله او وی ویل
سپریم کورٹ سمیت کسی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کسی بھی قانون میں کہ وہ کسی کی گرفتاری کا حکم دے.
د سپریم کورٹ په ګډون هیڅ یو عدالت دا اختیار نه لري ترلاسه چې هغوی د چا د گرفتاری حکم ورکړي. او د سپریم کورٹ حکم غیر آئینی او غیر قانونی دی او دا داسې ښکاري چې د بل بنگلہ دیش اړخته معاملہ بیایي. زوین چې د ټول آئین یې بیړه غرق کړه او هر چا ته معلومه ده چې دا یو سافټ مارشل لا ولګولې شو.
ہر ایک کو پتہ ہے یہاں پر کہ یہ سافٹ مارشل لا لگا دیا گیا.
هم د دغه پریکړه په اړه چې کله مشال ریډیو د قانوني او آئینی چارو د کارپو بیرستر باچانه ته پوسوکو نو دوی چې د سره به حالاتو کې څه خاص بدلون ناراضي بلکې وزیر اعظم سره لا هم ډېر لارې موجود دي. د زیاتوی
هغه دې فیصلې خلاف اگر یو هم کولی شي بیل بیفور اریسټ څنګه چې ضمانت قبل گرفتاری هم کولی شي نو دا ټول د تخلا آپشن وسره شته او که بیل بیفور اریسټ او شو نو دا غینه پس به دا کنفرمیشن کیږي دا ځانته یو ځانته پروسیجر دی نو زما خیال دی چې مشکلات شتا مشکلات پکې ډوب شو او زما خیال دی چې د دې اثرات کې کم دی د ملک په نورو انسټیټیوشن په نورو ادارو باندې بمي
د عدالتي فیصلې په ضد کې چې کم نور خلک راځي هغه کې د واپډا او خزانه د نورو چارواکو نه سربېره د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین پخوانی وفاقي وزیر لیکت جتوئی او د خزانه سکتر سلمان صدیق هم شامل دي. عدالت د نیب چیرمین ته حکم وکړو چې د ټولو کسانو نمونه دې په ای سی ایل کې واچوي او د مقدمې اورېدنه د روانې میاشتې تر 19 منټې اوزنډوله. د ذکر وړ چې په راجا پرویز اشرف تور دی چې په کال 2008 کې کله چې د واپډا وزیرو د کرایې په بجلیګرو کې غبن او خلا غلطې کړې دي. دا د هم یادوي چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د سپریم کورټ لخوا د عدالت سپکاوي کیس کې سزا شوې او نه اهلاله ګرځول شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو د طاهر القادری په لوی لاریون او هم د دې لاریون پر مهال د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم ته په سزا ورولو سخت نیوکه کړي او د جمهوریت په ضد سازش بللې دي. د اسمبلی غړو له سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې د طاهر القادری لانګ مارچ د پاکستان د آئین د شپږمې ماده مطابق د حکومت په ضد د بغاوت راپارولو یو ګام دی، نو په کار ده چې سپریم کورټ د طاهر القادری په ضد هم د آئین د سرغړونې په باب کاروایی وکړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر راپور کې واوري.
تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د طاهر القادری د لانګ مارچ او د سپریم کورټ لخوا د کرایې د بلډیګرو په قضیه کې د وزیر اعظم د گرفتارۍ د احکاماتو جاری کولو په اړه تود بحث ترسره شو او د اسمبلی غړو د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او د سپریم کورټ په فیصله نیوکې وکړې او دا ټول حالات یې د جمهوریت په ضد یو سازش وبللو. او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د موجوده حالاتو د مقابلې په لړ کې په یووالي ټینګار وکړو. په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې سیاسي ګوندونه به په ګډه د جمهوریت د بچکولو لپاره قرباني ورکوي. او د جمعیت علماء اسلام فی د اسمبلی غړی مفتی کفایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د ډاکټر طاهر القادری د لانګ مارچ پر مهال د وزیر اعظم په اړه د سپریم کورټ په احکاماتو نیوکې وکړې. د اسمبلی غونډې ته د خپلو سرګندونو په لړ کې مفتی کفایت الله د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
نو څه خلکو داسې شته چې هغه یو ورځې لپاره هم د پاکستان د عوامو حکمرانی نه مني، نو اوس چې بالکل موږ روان یو انتخاباتو ته، نو په دغه وخت د طاهر القادری دا ڈراما مخه ترانگا آیا دا 14 تاریخ طاہر القادری والے منتخب بیا دا سماعت پا 14 منیونو فیصلہ والے پا 14 رانگا فیصلہ مفسکی دا امشوا دا سی خونه دا چه طاہر القادری زمکینی او جج سیب دا سب یو بل سرا سب کوپریشن کرواری زمانی طاہر القادری سب بارک دا سوال دا دیجی طاہر القادری که طاہر کینی
او د صوبه د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په کار ده پوز د غیر جمهوری قوتونو د ملاتړ نه ځان وساتي د خپل دې سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا ابتخار حسین وویل
د سپریم کورټ فیصله منظوره ده خو د وخت انتخاب چې کوم دی نو دا د جمهوریت لپاره فایده مند نه دی په دې وخت کې د فوج لپاره دا لازم ده چې د ډیر مودې نه پس د فوج عظمت بحال شوی دی د هغې وقار بحال شوی دی داسې یو فیصله نه ده په کار چې هغې کې د قوم عظمت او وقار ته چې کوم دی دچکه ورسي عمران خان چې کومه خبره کړې ده چونکې عمران خان هغه چلیدلی کارتوس دی چې د دې نه مخکې چلولو هغه ناکام شو پوچ شو او د قادري په سپورټ کې چې کوم دی نو دا خبره وکړه او چې چم ورته په غوږ کې ویلي دي نو نه به تیر القادري چې کوم دی په دې حیثیت پاتې شي او نه د شاته چې کوم قوتونه یو په دې شکل کې پاتې شي
او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر عبدالاکبر خان د ډاکټر طاهر القادری لاریون د آئین د آرټیکل شپږم مطابق د حکومت په ضد د بغاوت یو ګام وبللو او د سپریم کورټ نه یې غوښتنه وکړه چې د آئین د آرټیکل شپږم لاندې دي د ډاکټر طاهر القادری په ضد کاروایی وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. په رینټل پاور کیس یا د کرایې د بجلیګرو په مقدمه کې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو په اړه د سپریم کورټ په فیصله د کراچی په ګډون د سین صوبې په یو شمېر شهرونو کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو له وجې د سین صوبې په مرکزی شهر کراچی او یو شمېر نور شهرونو کې د پیپلز پارټي کارکونانو د نهي په ماښام سړکونو ته راوتلي وو او د سپریم کورټ د پریکړې په ضد او د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په حق کې نارې وهلې. د دوه مظاهرو په اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په راپور کې واوري.
مظاهرین د نهې یا سه شنبې په ماښام د کراچۍ په یو شمېر برخو کې سړکونو ته راووتل او هوایي ډزې یې شروع کړې. دوی د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او ولسمشر زرداری په حق کې او د سپریم کورټ د فیصلې په ضد نارې وهلې. مظاهرینو په سړکونو ټایرونو ته اور اچولی وو او سړکونه یې د ټریفیک پر مخ تړلي وو چې له وجې یې د کراچۍ په ګلستان جوهر، کورنګۍ، قائد آباد، کیماړی، نازم آباد، گلشن ادید او یو شمېر نورو برخو کې کاروبارونه تړل شوي وو. د کراچۍ بندرګاه مخې ته راټول شوو ځینې مظاهرینو خپل احساسات مشال رډیو سره په دې ټکو کې شریک کړل.
مظاهره مقصد صرف اور صرف دا دے چې مونږ جمهوریت خلک یو، زمونږ شیوا جمهوریت دے اور مونږ خپل جمهوریت اختیارات استعمال کوو. مونږ دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس دا پیغام ورکو چې تاله ننی دا اوشرالو ننی دا دا خیال لالو چې تاله قادری پرون خپل جلسے کې دا باقاعده بیان اور کو دا غی فوټیج موجود دی چې سار تاسو پاسې نو ان شاء الله دا گورنمنٹ بنئی اور عمدہ شان دو چې سار مونږ پاسې دو مونږ دا اطلاع ملا شو چې چیف جسٹس آف پاکستان چې دے سپریم کورٹ هغه دا بیان ورکړی چې بھائی پی ایم صاحب دی ارسٹ شي. نو مونږ دا احتجاج کوو چې بھائی دې شاته سمکا سیدی د دې شاته ریئل چې کم فورس دی هغه سوق دی دا دې مونږ ته وخړي. مونږ ته دا ښکاري چې دا د ډیکټیټرشپ را مار کولو لپاره یو پیل قدم دی.
حکم چې غلط حکم ورکړی دی زمونږ وزیر اعظم راجا مونږ د هغه خلاف دا مظاهره کوو. ان شاء الله مونږ به د هیڅ یو خبره مونږ کامیاب یو نه پرېږدو. دا زمونږ پورا زم دی دا مونږ سٹارټ کړی. ان شاء الله مونږ ودا جاری ساتو چې سو پورې خپل چیف جسټس خپل حکم واپس نه راغسي پورې زمونږ مظاهره جاری.
پاکستان کی دیدا فیصلہ اکڑے شی چی دا حکومت کلٹی کولو او حکومت جوڑولو طریقہ کار کچر ووٹ بینک اور یا بلٹ نہ علاوہ دغا کارو نہیں نو بیادی منگ تا مویلے شی تاکہ منگ ہم جمہوریت ووٹ او پنج سالہ پانچ سالہ انتظار کول پریدو اور منگ ہم چکل زڑک واری منگ ہم زو دا پارلیمنٹ گراو کو ٹرپل گنا چی دے زیاد عوام بوتلے شو.
د دې نه علاوه د سند صوبه په نورو ښارونو حیدرآباد، سکر، لاړکانا، ټنډو محمد خان، بدین، خیرپور، دادو او نورو وړو او لویو ښارونو څخه د ورته مظاهرو رپورټونه مخې ته راغلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري. لکه څرنګه چې تاسو واوریدل د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری لانګ مارچ اسلام آباد ته رسېدلی دی او نوموړي ګډونوالو ته وینا کړې ده. که څه هم د پښکاره له حکومت انتخابي اصلاحات او یو نوی عبوري حکومت اعلانول غواړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دی په اصل کې هم دغه غواړي او که څه نور. عبدالحی کاکړ په دې اړه د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه عایشه صدیقه سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتنې چې د دې په فکر د طاهر القادری پټه سیاسي اجنډا څه کېدلای سي. وړې په جواب کې وای
دیکھیں دو قسم کے آبجیکٹو جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں.
گورا تو ڈالا مقصد نہ کی دلیشی یو خلک تر لگا دا مقصد تر لاسه کول دی چې پر حکومت دباو واچول شي چې راتلونکي ابوري حکومت د اسټابلیشمنت د خوخ یا په کنټرول کې وي. د مقصد دا دی کچره د خلک را پروي او د جګړې په لور یې بوزي که ګولې او چلیږي یا د ترهګری یو پیښو شي نو په داسې صورت کې به بیا یو بانه په لاس راشي. لکه څنګه چې په بلوچستان کې د گورنر راج په شکل کې پوز راوړاندې شو نو دلته به هم هغه سی وشي. بهر حال دا هر څه دشته کمزوري جمهوري عمل د نور کمزوري کول او ماتولو یو سازش
دی. جمهوري سیاسي عمل ہے اس کو مزید کمزور اور توڑنے کی یہ سازش.
نو دا حکومت سے دی دا ولی یعنی سیدا سے خفیہ ایجنڈا دی لری او حکومت اور تا ہیچ سم نوائی او نہ چہرے بے ناکام بکی کمی دا دشات دی.
میرے خیال میں حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ
زما په خیال د حکومت حکمت عملی دا ده چې له غیر جمهوری ادارو لکه پوز او عدالت سره مخامخ جګړه نه غواړي. کچره دا سیو شي بیا حکومت مات کړل شي یا کورته ولېګل شي نو سبب بیا هم په جمهوری قوتونو تور لګیږي چې ګوره دوی سم لوبونه کړه او له مخامخ جګړې یې کار واخیستلې. نو زما په خیال ځکه حکومت واضحه خبره نه کوي.
نو په داسې حال کې فوج چې کوم دی هغه کچرته داسې حالت جوړوي چې هلته یو مارشلا راځي یا فوجي مارشلا لګیږي نو فوج په دې حالت کې دی چې هغه حکومت لري کې او د ملک کنټرول په لاس کې واخی.
اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو فوج ایک تو ہوتا ہے.
تاریخی پس منظر تو قتل شی نو لومڑی خبر دادا چې په پوس کې د ننه د حکومت په لری کول اتفاق وی او بل خبر دادا چې پروپاګاندا د هغه ستوي چې خلک په شک شي چې پر اختیار هم دغه جمهوریت عمل ډیر بیکار دی او دا وخت د پروپاګاندا په خه طریقه روانه هم ده. دریم خبر د نړیوالو حالاتو ده. دا شک کیږي چې په 2014 کې امریکا له افغانستان نه وځي نو کې دلی شي نړیوال قوتونه د حکومت په بدلون خفه نشي ځکه دوی هم غواړي چې په پاکستان کې د یو مضبوط حکومت وي چې دوی خبره ورسره وکړي او له افغانستانه د پوز وتل ممکن شي.
نو ډاکټر صاحب هغه څه وجه دی چې فوج به غواړي چې په پاکستان کې د جمهوري حکومت نور ونه چلی او د اقتدار واګې په خپل لاس کې واخلي؟
ایک تو یہ ہے کہ جو آگے بڑھ رہی ہے ہندوستان سے تعلقات.
یو وجہ خدا دا چې حکومت له ہندوستان سره تعلقات خکوي بل دا چې کله پاکستان معیشت سم نوي نو د دې اثر په پوز هم لويږي نو ځکه دوی دا وخت له جمهوری عمله خوشاله نه دي.
بالکل جمهوری اس وقت عمل ہے اس سے تو نظر آتے ہیں.
د سیاسي او دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وه چې په اسلام آباد کې د ډاکټر طاهر القادری تر مشرۍ لاندې د لانګ مارچ په اړه زموږ د همکار عبدالحکاکر پښتنې ځواب ولی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، خجرا په اتویش منتا کم دو بجو،
ستونزی او سرکار
پا او منتا دا پاسا دو بجو،
دا مشال تر رنا لانده
پا اتویش منتا کم دریو بجو،
دا نده رنگونا
پا پاوکم سلورو بجو،
دا کرخی پا غارا
پا اتویش منتا کم پینزو بجو.
زمو شغل مشال راڈیوز خوری اوزو دا بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې مرکزی حکومت د تیر یکشنبه په ورځ د گورنر راج یا د گورنر د واکمنۍ اعلان وکړي. دا ګام له هغه وروسته واخیستل شو چې د تیر زیارت په ورځ د کوټي په علمدار روډ په سو بریدونو کې شاوخوا 100 کسان ووژل شول. وژل شوي زیاتره شي هزارګان و. له دې وروسته هزارګانو د مړو له شخولو څخه انکار وکړي او د صوبایي حکومت د لرې کولو غوښتنه وکړه. پوښتنه دا ده چې آیا د گورنر واکمنۍ به اوس په بلوچستان کې د امن او امان مسله حل کړل سي او که څنګه؟ همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې څېړلې ده.
که څم د لسګونو هزارګانو وژنه د بلوچستان د منتخبه حکومت د لرې کولو سبب سو خو د پاکستان سپریم کورټ له 3 میاشتې وړاندې د امن او امان د مقدمې په فیصله کې صوبایي حکومت یو ناکامه حکومت بللی وو. مرکزی حکومت تمه کوي چې د گورنر راج له نافذ کېدو سره به په بلوچستان کې د امن او امان وضع ښه شي خو ځینې کارپوهان بیا د دې برعکس خبره کوي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحاد مشر او د بشري حقوقو یو مبارز ظهور شاوانی هم یو له هغو کسانو دی چې وای گورنر راج د صوبې د امن او امان مسله نسی حل کولای.
بنیادی مسائل بلوچستان کے چیری لا قانونیت کرے نو لا قانونیت والا دا گورنر کنٹینیو کی نو حالات پوانا مجھے سیٹسفائی نہ ہو ناممکن خبر دي حالات کی کمی راسی.
خو جن نور کارپوهان که هم له گورنر راج څخه سل پسل د امن او امان د شکولو هیله نه کوي، خو وای د لری کړل سوی حکومت په مقابله کې به لږ څه شسی. په کوټه کې خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار هم په دې فکر دی.
ما په اندازې دا د څه امپرومنت به خامخا راځي. دا زما امید دی چې ګډ سره شیان چې دی زیرو ته راپورته شي 100% پورې
خو زیاتره کارپوهان بیا وایي گورنر راج کېدلای سي د هزارګانو د ژوند په خوندي کولو کې لږ څه ګټور ثابت سي، خو بل طرف ته به دا د پاکستان فوج ته یو ښه موقع په لاس ورکړي چې د صوبې د امن او امان واک په پوره توګه په لاس کې واخلي، چې دا به د مزاحمت کوونکو بلوڅانو او مرکزی حکومت ترمنځ شته فاصله نور هم پراخ کړي.
عبدالحی کاکړو چې په بلوچستان کې د گورنر راج تر نافذ کېدو وروسته هلته حالاتو ته کتنه کړې و. له پاکستان څخه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د کوټې غمیزه تر سرلیک لاندې د خبریال زاهد حسین یو مقاله خپره کړې چې لیکي ترکیز وسوالو مخکې هم څو څو ځله کوټه په وینو کې لمبولې ده، خو تېرې اونۍ د شیا زرګان خوفناک قتل عام د موجوده پاکستان په خونړي ماحول کې ډېر زړه بژنوونکی وو. د دغه مقالې نور مهم ټکي به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د کوټې غمیزه سرلیک لاندې د خبریال زاهد حسین یو مقاله کې لیکي چې فرقېزو وسلوالو مخکې هم سو سو ځله کوټه په وینو کې لمبه ولیدا، خو تېره اونۍ د شیا هزارګانو خوفناک قتل عام د موجوده پاکستان په خونړي ماحول کې ډېر زړه بوږنوونکی وو، او دغه زوال پذیر ریاست د مرګونو لړۍ ودرولو کې دومره ناکام شوی دی چې بدمرغه ولس یې د قاتلینو پر رحم وکرم پریښی دی. لیکوال لیکي چې صرف د عقیدې په نامه د یوې ولسي ډلې د فنا کېدو دغه هیبتناکې لوبې باندې د پاکستان امنیتي او خفیه ادارو هم سترګې پټې کړې دي. خو د بده مرغه د کوټې په واورین موسم کې په سخت یخنۍ کې د خپلو مړو تر څنګ ناستو د ماشومانو ښځو او بوډاګانو دغه درد د حکومتي او پوځي ادارو د مشرتابه ضمیر راویښولو کې ناکام شو. لیکوال لیکي چې چرته بهرني هیواد کې د خوشحالۍ په سفر تللي د بلوچستان وزیر اعلی لشکر رئیسانی هډو په دې پیښه چرت خراب نکړو، خو د دغې صوبې گورنر ذوالفقار مکسی ومنل چې په دغه صوبه کې شوي قتل عام نه پس صوبایي حکومت د حکومت کولو اخلاقي جواز بایللی دی. لیکوال زاهد حسین زیاتوي چې کله د وجل شو خپلوانو د خپلو مړو ښخولو نه انکار وکړو او څو ورځې یې درنه ورکړه، نو بیا چرته د صوبې سیاسي مشرتابه ته خیال ورغلو چې د دغې پیښې سهل راوباسي، خو تر دا مهال څه د سنجیده هڅو نښې نه ښکاري چې څنګه دغه هیواد د فرقهیزه خانه جنګۍ نه بچ کړل شي. لیکوال لیکي چې په بلوچستان صوبه کې د سنی فرقهیزه وسلوالو ډلو فعالیت په دې تیرو څو کلونو کې ډېر زیات شوی دی، او څرګنده ده چې هدف یې زیاتره شیعه هزارګان وو، خو د دې نه علاوه یو شمیر داسې پیښې هم شوې دي چې د بسونو نه شیعه زیارت کوونکي راکوس کړل شو او د شناختي کارډونو قتلو او شناخت نه پس ووژل شو. مقاله زیاتوي چې دغه ټولې پیښې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې شوې دي، چرته چې د مذهبي مدرسو او سخدري د حکومت پلوه وسلوالو ډلو مرکزونه هم دي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې یاده شوې سیمه د بلوچستان د وزیر اعلی لشکر رئیسانی انتخابي حلقه هم ده.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلي
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اورا درو دي موږ باجه ول بیرتن دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلي
تا تاندی هیلی د پښتنو میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه ده چې تاسو به د رواني غړي په پای کې واوري. زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د روان خبرونه نیمای شبیر رسیدلې دي. وخت سهار 10:30 بجې سو بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو سرچ کې واوروي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي هند د خونړیو نشتو په ترڅ کې تاوتریخوالي تلمن وهي. په خیبر ایجنسی کې په مرمیو ویشتل شوي شاوخوا 15 مړي موندل شوي دي. د قطر وزیر اعظم ویلي هیواد یې غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې یو ثابته سیاسي پروسه پیل شي. او د نړیوال اټومي انرژي د ادارې څېړونکو به نن چهارشنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې وکړي.
د مهم خبرونو لندیز مو لمشال رادیو خبرې دی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوښو.
دنیا ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې اسی خو د نهه ورځ ډیره ګرمه ګرمه وا خو په دغه ورځ یو غټ خبر د مخې ته راغی چې سپریم کورټ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شمول د رینټر پاور یا کرای بجلی ګرو کیس کې د ټولو ملزمانو د نیولو حکم ورکړو او وی ویل چې دوی د عدالت ته وړاندې کړی شي. اداري وایي چې په دغه موخه د لانګ مارچ کوونکي طاهر القادری وویل چې ننکار وشو او نیم پاتې به سبا کیږي. اداري وړاندې لیکي چې دا صورتحال یو دم را پیدا نه کړی شو بلکې دا پاکستان د حکمرانانو د سلور شپې د وکالو د غلطو پالیسو نتیجه ده. ځکه چې دوی د ملک د اصولونو خو ګټه پورته کوي خو د ملک مسلو اړخته بیخي پام نه راګرځوي او هم دا وجه ده چې نن د ملک کې دا صورتحال رامهیته شو. اداریه زیاتوي چې د دې صورتحال په تناظر کې ضروری ده چې ډیر په احتیاط سره قدم پورته کړی شي ځکه چې موږ د ماضي د غلطیانو سزا هم تیرو لګیایو نو باید چې د ولس نور د امتحانونو نه خلاص کړی شي او چې د عین او د قانون پر رڼا کې د راتلونکي لپاره یو غوره لار وټاکلی شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلیک چې پېښور کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو مهم د پولیسو لخوا سیکورټي نه ورکولو له وجې په عارضي توګه ودرول د افسوس وړ معامله ده او د دې مهم د ودرولو له وجې خاریو او کلیوالو سیمو کې په زرګونو ماشومان به د پولیو څاڅکو نه محرومه پاتې شي. اداري لیکي چې ماشومان د دې ملک مستقبل دي او پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکولو لپاره پولیس محکمې سره خو به نفری کموي خو د دې مطلب دا نه شو چې پولیس محکمه پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکولو نه انکار وکړي. ادارې لیکي چې پولیس محکمه له پکار دي چې پیښور په مختلفو حصو کې تقسیم کړي او په مختلفو ورځو کې دا ټیمونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي نو دا شان به دا معاملې په سنا سره ډول حل شي. ادارې اخیری کې لیکي چې پلارانو له هم پکار دي چې دا انتظار نه کوي چې پولیو ټیمونه به کور په کور راځي او د دوی ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي بلکې دوی د خپل ماشومان نږدې هسپتالونو ته بوزي چې په وخت ورلا کتری ورکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی د پاکستان د منتخب وزیر اعظم د نیولو د سپریم کورټ پریکړه شاید دغه هیواد له لاړې رستند سره مخامخ کړي. بلخو د ریټرز خبري اژانس په راپور کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر په حواله لیکل شوی چې نوموړی غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري وساتل شي. د دواړو لیکنو غټه کې به هارون بچا درته واوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې خپل یو مقاله د پاکستان د سپریم کورټ له لوري د درغلیو په یو مقدمه کې د دې هیواد د وزیر اعظم د نیولو پریکړه ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې راغلی د سپریم کورټ دغه پریکړه په داسې مهال مخې ته راغلی چې د محمد طاهر القادری په نوم یو اسلامي خطیب چې د یو سیاستوال رول یې خپل کړی دی د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې له حکومته د واک د پریښودو غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه د غدواړو خبرو د پاکستان دننه اندېښنې زیږولي چې کنه د دې هیواد طاقتور پوځ غواړي په جوړېدونکو عبوري حکومت کې خپل نفوذ ولري او په وسیله یې راتلونکي عام انتخابات وځنډوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې د پاکستان مشر قاضي افتخار چودھری د قادری د لانګ مارچ په نتیجه کې په ملک کې له جوړې شوې حکومت مخالفه فضا څخه په ګټه اغستلو د ولسمشر زرداری له حکومت سره خپل زوړ حساب کتاب پوره کړ. ورځپاڼه کاږي د سپریم کورټ د پریکړې چې هر څه عوامل وي خو یوه خبره یقیني ده او هغه دا چې لا ډېرې ستونزې یې د پاکستان په برخه کړې. بلې خوا ته رویټرز اجانس په خپل یو رپورټ کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر سینیټر میچ میکونل له خولې لیکي چې وایي غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته 10,000 امریکایي سرتیري پاتې شي. سینیټر میکونل د خپل ګوند سینیټرانو له یوې وړې ډلې سره په تیرو نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر وکړل چې دا په تیره یو لسیزه کې د نوموړي دغه هیواد ته اووم سفر و. د امریکایي سینیټر د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره په افغانستان کې د یاد شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کول اړین وبلل او ورسره یې هیله وښوده چې په دغه جګړه کې د امریکا متحدان به هم ورته پلانونه ولري. رویټرز اجانس په حال کې د براک اوباما او حامد کرزي د تیرې جمعې ورځې د واشنگټن د لیدنې په یادولو سره لیکلي چې دواړه مشران موافقه شوي چې د افغانستان د امنیت ذمهوارۍ په زیات سرت سره د دې هیواد خپلو ځواکونو ته حواله شي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو زر وتلو ته زمینه برابر شي او په ترڅ کې د اوباما هغه هوډ چې وایي د افغانستان اوږده او غیر مقبوله جګړه به پای ته رسوي عملي شي.
هارون بچاو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زموږ غله مشال راډیو څخوري او سم د افغانستان په اړه د یو راپور پر لور ستاسو پام را ګرځوم. د افغانستان حکومت وایي له دې وروسته به د امریکا 50% مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له لارې لګول کیږي. د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د سوي موافقې له مخې تر راتلونکي یو نیم میاشتې پورې د امریکا 50 میلیونه ډالر مرستې به د هیواد ملي بودیجې ته انتقال شي. په دې اړه زموږ خبريال محمد وای سمیم له کابل راپور راکوي.
د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې لدی وروسته به د امریکا متحده ایالاتو د مرستو لګولو لپاره د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکل د دې هیواد حکومت پورې اړه ولري. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکایي چارواکو سره له خبرو او د امریکا سفر څخه تر راستنیدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې لدی وروسته به له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو کم تر کمه 50% مرستې د ملي بودیجې له لارې ولګول شي.
له همدې کال وروسته کم تر کمه د امریکا 50% مرستې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. کچیرې له 10% سره چې تر اوسه له دې مرستو څخه د هیواد د ملي بودیجې له لارې مصرف شوي پرتله کړو لیدل کېږي چې دا شمېر له 10% څخه 50% تلول شوی دی.
په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو ډیری برخه د هغه هیواد پراختیایي ادارې او خصوصي کمپنیو لخوا لګیدلې ده. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وروستۍ موافقې له مخې ټاکل شوی تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې د امریکا د متحده ایالاتو 50 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان ملي بودیجې ته انتقال شي. د مالیه وزیر د معلوماتو له مخې له دې مخکې د هیواد د ملي بودیجې له لارې د امریکا کلنۍ مرستې د 150 میلیونه ډالرو په شاوخوا کیوی. په همدې حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان هم دې مسلې ته په خسترګ ګوري او وایي سره لدی چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد لا پر ځای دی، خو د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکلو په خاطر غوره ده څو د امریکا متحده ایالاتو کم تر کمه نیمایي مرستې د دې هیواد د حکومت له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې دغه مرستو پر لګولو باید جدي څارنه وشي. یو تن کارپوه سیف الدین سیحون:
د افغانستان حکومت کې دننه یو پیچلی رابطه رامنځته شوی چې ښایي د افغانستان ټول فرصتونه او امکانات په اوبو لاهو کړي، خو سره له دې هغوی لکه څنګه چې واکمنه او سیاسي دستګاه ده بله لاره نشته او کم تر کمه ملي وړتیا ملي بودیجې بودیجه او ملي امکانات لوړ وي، خو په دې شرط چې د ټولنې اړتیاوې د یو پروګرام له مخې مطرح شي او له پروژې څخه څارنه وشي.
ویل کېږي چې د وروستیو موافقو له مخې چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ وشوې، له دې وروسته به نړیوال پراختیایي تړونونه هم افغاني شرکتونو ته او د اړتیا په صورت کې به د سیمې هیوادونو شرکتونو ته ورکړل شي. همدارنګه ویل کېږي چې د تدارکاتو مسؤلیت او د دغه پروژو اداري چارې به هم له دې وروسته د دې هیواد حکومت پورې تړاو ونیسي. په تیرو 11 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 55 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، چې ویل کېږي ډېری برخې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکړل شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. فرانس اوس هم په افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي اغانو په ضد خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی او داسې پلان لري چې افریقایي ځواکونه را یو ځای کړي تر څو د القاعده او د هغه د ائتلافونو اهداف شنډ کړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم. فرانس افریقایي هیواد مالی ته خپل سلګونه پوځیان لیږلی او د تیرې جمعې راهیسې د دغه هیواد په لویه صحرایي سیمه کې د اسلامي اغیانو په ضد بمباریو ته دوام ورکړی دی. دغه اسلامي ډلې د القاعده د شمالي افریقا د ځایي شاخ عقیم، د مالی ځایي ډله مجوا او د انصار په نامه یادیږي. لویدیځ او سیمه ییز طاقتونه اندېښنه لري چې اغیان به د مالی هیواد شمالي برخې د نړیوالو بریدونو لپاره د یو قرارګاه په توګه استعمال کړي. متحده عرب امارات د سفر پر مهال د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ابوظبي کې د فرانس په پوځي اډه کې وویل چې دوی به په مالی کې د هوایی او ځمکني ځواکونو ګمارلو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه فرانس دا وخت 950 پوځیان ګمارلي دي او نور به هم لیږي، خو ژر به کومنده افریقایان ته وسپاري. فرانس پلان لري چې په خپل پخواني مستعمره مالی کې 2500 پوځیان ځای په ځای کړي. بلخوا د افریقا د غربي هیوادونو د دفاع وزیران له یو بل سره لیده کاته کوي تر څو د ملګر ملتونو په مرسته 3300 سیمیز پوځیان وګماري چې افریقا به یې مشري کوي. په مالی کې د فرانس مداخلت د هغو اتو برمتسو فرانسویانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی دی چې په سهارا سیمه کې د القاعده د ائتلافیانو په ولکه کې دي. بلخوا ملګر ملتونه وایي چې د تازه نشتو له امله 10000 کسانو سیمه پریښې ده چې 200000 وار د مخه لا بې کوره شوي وو. د ملګر ملتونو سیکرټری جنرال بانکیمون د ګل پورز د فرانس په شریکی د مالی د پوځي مداخلت هرکلی وکړي او هله څرګند کړه چې دا به د اسلامي اغیانو د يرغل مخه ونیسي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري او اوس هم د یو نوي ځانګړي اونیز خبرونه لومړی برخه تاسو ته اورو چې د تاندې هلی په نامه یادیږي. لنن څخه د پښتنو شذو د انجونو په اړه د مشال نوی اونې خبرونه تاندې هلی پیلو. په دې پروګرام کې به تاسو نن د خیبر ایجنسی د انجونو زده کوونکو خبري واوري چې په تایلند هیواد کې د ایشیا د زده کوونکو په بیلابیل مقابلو کې برخه اخیسته و. د دې ترڅنګ د شذو پر روغتیا هم خبري کوو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال رادیو همکار فرخنده وزیر ده. نو راځي چې ورته غوښو تاندې هلی.
اوریدونکو د مشال ریډیو په نوې خبرونه تاندې هیلو کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. وا بوري د خیبر بماړه سره جوړېدل غواړي.
نو زه ویم چې داسې سره جوړ شم چې هغه لکه ډاکټر چې جوړ شم هغه ته زه چې مفت چیک اپ ورکم د غریبانو لپاره.
د پاپ او راک موسیقي سندرغاړي شکیرا د فنحال او ستاسو لپاره هیلت ټیپ. د ټولو اول د خیبر د مماړي خبري اورو. سوار لسکلنا مماړه اپریدی لکبایلی سیمې خیبر لومړی پښتنه جنۍ ده چې د 2012 کال د مې په میاشت کې په تایلند کې د ایجیا د ځوانانو په مقابلو کې برخه اخیستې وه. له مماړه سره دوه نورونچونو هم په تقریری مقابلو کې دریم پوزیشن او داشان په کلتوري اتن کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی وو. مماړه د خپل تعلیم په اړه وایي.
زه چې سٹارټ زه د پیله کې باچا خان سکول نه نومه، پہلا دلتا آرمی پبلک اسکول اگے اسکول نا تھرڈ پیریڈ غوولے دے سبق او بیا اگے نا پس چے دے فورتھ تھرڈ نا زما بچہ خان اسکول تا ایڈمیشن وا داخلہ وا گستا او زوس بچہ خان اسکول سٹوڈنٹ اے ما
دا چے مماڑا ولے د بچہ خان اسکول پ نظام کے داخلہ وا گستا پ جواب کی وائی
زگا چے زمونگا زمونگا دا علاقے کی چے صرف بس اسکول نا چے بھی آغا دا سی دی کانا یو دا آرمی پبلک سکول چی دے پا دے کے لگ خطا لیم دا گلس جنکو دا پارمشتا دے آو دا حلکانو او چی کم یو چی او کم چی باچا خان سکول والا دے کانا نو آغو کم دا چی دے دوارو جنکو او حلکانو تا برابر تعلیم ورکوی
ممانا وای د دوی پسیمو کې د جنکو لپاره د سکول پوره بندوبست نشته او خپل د کلی د سکول په اړه وای
اغه چې زمونږ په دسمبر کې چې زمونږ د بچه خان سکول خو درې ورې اخ کړو کنه بم کې درزولیو او بس چوس د درې دسمبر کې چې نو دسمبر کې چې کنه نو بالکل سره بنیاد پاتې نشو گیټ هر سه اخ شل کنه تباشو او زما چیرے غن پورا یو کال می چیرے پکور کے مزایا کو زمو سکول بل جنہ کو دا پارا بل اسی بل سکول نو خاص سکول چیز زمو پکے داخلہ کرے وینو بس زما دا ٹھول چیرے پورا کال زما زایا شو
د ممانه پردای سکول درې واره په خیبر ایجنسی کې وران شوی وو دا چې څنګه خپل تعلیم جاری وساتو او څنګه یې امتحان نو ورکړه
زمونږ امتحانونه چې زمونږ داسې سکول خو نه نو بیا د جنکې چې وي زمونږ په جمعه کې ورکړې وې دا خپل امتحان او د کم چې هلکانو هغوی جمعه ته مخې ته یو روډ وو هغې کې مطلب ګاډي ماري نو نو هغې کې هغو اگزام امتحان ورکړی وو
ممانا پردی وای د سکولونو دورانیدلو له وجې نه یوازې دی بلکې د دې یو شمیر همزول هم امتحانونه د سکولونو نه بهر ورکړي دي
یو مونږ یو فائنل ورکړی دی فائنل اگزام آج دسمبر کې او زمونږ پاغه کې ورکړی او آج مات کې او بیا چې کم د فرست ټرم اگزام ورکې سټڈی کولا او هغه رانه اگزام ماغستو نو اب یا مونږ چې له کنه زموږ کلی سره دلته کلی کې یو پټه هون دی هغه کې عمر کړه با هون دی
ممانا د 2012 کال د مې په میاشت کې تایلند ته تللې و او هلته یې د ایشیا د تقریرو په مقابلو کې برخه اخیستې و او دا شان یې بیسټ ایشین کلچر ایوارډ هم ترلاسه کړی دی د خپل ملګرو سره په دغه وخت کې روایتي جامې اچولې وې او خپل روایتي اتڼ یې هم کړی و
زمون د مې 14 مې نه د 27 مې پورې زمونږ ته تایلند ته تللو او هغه چې التا یو کمپټیشن او د ایشیا فرست هو مقابله دا غوالا تقریرو هغه کې مونږ ثرد پرایز اخیسته او بیا یو کلچر چې د خپل کلچر ریپرزینټ کړو هغه کې مونږ تن کړو او خپل دا یو خپل کلچر خپل لباس مغیسته نو پاره کې مونږ ته بیسټ کلچر ان ایشیا اوارډ ملاو شو یو پس هغه کې دوی ملکونه راغلي او زمونږ د کلچر بیسټ کلچر ان ایشیا د کم یو چې د 22 ملکونه چې دا د ټول ایشیا نه راغلي نو په دې کې مونږ بیسٹ کلچر ان ایشیا ټول زمونږ چې اترنو کونو بس ټول ویل چې دا زمونږ ته ټیچ کې دا زمونږ ته ټیچ کې هغه ډېر هغه شو ته مطمئن دا اترنا
ممانا پردی وای کله چې دا بهرتلانو د یو شمیر ټولنیزو مسلو سره مخامخ و خو بیا هم د دغه مقابله وکړه خپل تعلیمی حلې ځلې پر مخ بوتلې
زمون دا چې مسلې وي چې صرف د مونږ چې کوم هغه دي د مور پلار هغه اجازه تو کنه او چې کم زمونږ نور کلیوالاو کنه او د خپلوان خپل خپلوان هغه په مونږ دا ویل په ویلې چې مزه تاسو جنکه زمونږ د کور نه یوازې نو زمونږ ته بس ټولو لکه مسلې داسې کور نه څه نه وي خو د بهاره مخه به خلکو ویل چې مزه که ته پښتنه یې ته جینې ته مزه بس دا کشان مسلې وي زم مطمئن خدوم ریم چې اوس ویل نشم زکه چې زم زم زکه کله تلم کنه او راغلم زما چې کم تر لورانی او تر لورانی او ملګری وی هغه مور پلا سکول ته لانه پر خو چې دا سب لګا تعلیم په نه حاصلولو خو چې زما ته یو سکالرشپ مې لاسه هغه د لاس اوس دونه جنې کې سکول ته رواني دي چې لګا زما چې څومره ملګری دی هغه وس غواړي چې موږ هم تعلیم حاصل کو خو هغه ته لګ مشکلات دي
تعلیم په اړه ممانه پرې دی وای
زما خدای را ده چې زموږ د ایجنسی جن کې چې وی زه دغه ته لګ څنګه چې څنګه تعلیم شه د پېښور او د نورو خاریاګانو جنکو ته ملاویږي کنه او هغه سې محفوظ سکولونه کنه هغه سې زه وایم چې زموږ ایجنسی جنکو ته ملاو شي او زم دلته چې تاسو ګوره هر یو جنې کې به یو نه یو هغه وی تر نو هغه چې تا خو هغه اخکار کول نشي ځکه چې موقع ورته نه ملاو نو زه غواړم چې زمونږ د ایجنسی جنکو ته لکس داس موقع ملاو شي او زمونږ دلته ایجنسی کې خو ډیر زیات مشکلات دي خو کوم چې زمونږ ته بیسیک هغه دی کنه مشکل هغه تعلیم دی د هلکانو د پاره سکولونه ډیر دي کنه به هدا خو د جنکیانو چې دی جنکیانو د پاره د یو بچخان سکول دی او یو آرمی او د بچخان سکول هم چې دی بل کلاغه شو بم کې کړو بلانکړه او بس اوس چې دی کنه اوس هغه سټارټ کیږي هغه اوس د روسي جوړوي خو ما غسه نه دی چې کم پیلو زموږ ته اوس په دې کې ډیر زیات مشکلات دي
د مماڼې او د هغې د نورو ملګرو یوه استاذه چې د هغوی روزنه یې کړې وه او په دغه نړیوالو مقابلو کې د دوی په تیارو کې مرسته کړې وه د دغه نجونو د تعلیمي هلو ځلو په اړه وایي
د دې چې مونږ کله اعلان وکړو په سکول کې نو د ټولو نه زیات پارټیسپیشن چې مونږ سره راځي هغه مونږ سره زیات تر راځي زمونږ د لندې کوټل د فاتې نه چې کوم سکول دی هغه نه راځي او زیات تعداد پای چې زمونږ د ماشومانو چې کوم جنې کې دی دا هغه دی هغه مونږ ډراینګ کمپټیشن کې دی هغه مونږ سپیچ کمپټیشن کو خپل کوشش دا غي ډیر زیات دی هم وخت چې مونږ د دې لپاره ماشومان سلیکشن کو او هغه کې مونږ ماشومان را وختل ممانه په هغه ماشومانو کې یو داسې ماشوم و چې کوم لی خپل خبره کمیونیکیټ کول چې کوم دی غیره پرګران وا خو هغه چې کوم کی ټاپک سلیکټ کړو هغه ډیر ضروري و هغه د جنکو تعلیم په فاتا کې د جنکو تعلیم او ما ته دا غي استاد دا ویلې چې دا د خپل سلیکټ کړی نو هغه باندې چې هغه کوم طریقې سره خبرې وکړي او کوم مطلب میسج کمیونیکیټ کو هغه ډیر زیات امپورټنت دی زموږ لپاره کوم شی چې موږ ته پکار دی هغه د پالیشینګ دی هغه د لار خودن دی هغه د لپاره پلیټ فارم پرووایډ کول دی
ممانه وای دا ډاکټر جوړیدل غواړي
ډاکټر جوړیدل غواړم څه چې زه غواړم چې دا زمونږ غننه د ایجنسی نه زما یو جنم جنیم نه دلیدلی چې هغه لګا داسې مستقبل کې څه جوړي نو زه وایم چې داسې څه جوړ شم چې هغه لګا ډاکټر چې جوړ شم هغه ته زه چې مفت چیک اپ ورکم د جنکو لپاره چې غریبانو لپاره او داسې چې څوک ضرور مندا ان وی هغه د پاره څه هاسپټل او دا خو زه زما چې هغه د کنز ان شاء الله ډاکټر جوړیږي
تان دی هیله
دا شکیرا دا چې د پاپ او راک موسیقۍ هغه پیژندل شوی سندرغاړی دا چې د لومړني البم نه مشهورتیا ترلاسه کړه هغه وایي زیاتره خپل سندري لیکلي او کمپوز کړی دي په 2000 لومړی کال کې چې کله د هغه د سندرو البم مارکیټ ته راغی نو په ملیونونو کاپي خرڅ شوی د هغه پلار په لبنان کې پیدا شوی وو چې وروسته نیویارک او بیا کولمبیا ته ولاړو
She's in this dance.
هغه لومړنی البم میګیا یا میجیک یعنی جادو وو چې په 1900 لومړی کال کې ریلیز شوی وو. په هغه وخت کې د شکیرا عمر 14 کاله وو چې په دې کې زیاتره هغه سندرې شامل دي چې هغه د 8 کالو په عمر کې لیکلې وي او وروسته یې ریکارډ کړې. د شکیرا د سندرو دویم البم پلیګرو وو چې په 1995 کال کې خپور شو. دې البم کې درې سندرې شکیرا لیکلې وي. په 1999 کال کې هغه د لاتینی راک سندرو له وجې لومړنی ګریمی ایوارډ هم ترلاسه کړو. او په 2000 کال کې د خ پاپ سندرو لوجي یو سل بیا ګریمی ایوارډ ترلاسه کړ. د هغې یو بل البم چې لانډری سرویس وو شکیرا په خپل ویبپاڼه وایي دا د هغې لپاره ډیر مهم وو چې پکې په سپینش او انګلیش دواړو ژبو کې سندرې ویلې وي او دا د هغې د ډیر محنت نتیجه وه چې دغه البم په امریکا او هم په برتانیا کې د میوزیک د هغې وخت په البمونو کې په دریم نمبر راغی او د 2 کروڑو نه زیات کیسټونه یې خرڅ شول. په دې البم کې شکیرا ته ټولو زیات ایوارډونه هم ترلاسه کړ. له دې وروسته د هغې نور البمونه اورل فکسیشن او شی وولف راغلل چې پکې د هغې د کیریئر ته ټولو مشهوره شوې سندرې شامل دي. په 2010 کال کې د فوټبال نړیوال کپ لپاره ویل شوی وکا وکا دیس ټایم فور افریقا خلکو ډیره خوښه کړه. شکیرا وای د هغه سندره ده چې په ټوله نړۍ کې د هم چرتتلان نو مینوالو به ورسره ګډه کوله. په دغه سندرو کې زیاتره شکیرا په خپل لیکلې وي او ویډیو یې هم هغه جوړه کړې وي. شکیرا په هغه خزو سندرغاړو کې یو ده چې په سټیج د خپل سندرې سره ډیره ښه ګډه هم کولی شي چې دغه د هغې د مشهورتیا یو بلا وجه ده. شکیرا داسې ادارې هم چلوي چې په کولمبیا کې د ماشومانو د تعلیم او خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. په دغو کې یوه اداره بیر فوټ ارګنایزیشن هم ده چې په کولمبیا، جنوبی افریقا او په هیتی کې د ماشومانو لپاره کار کوي. شکیرا په لاتینی، هسپانوي او داشان په یو شمېر نورو ژبو کې سندرې هم ویلې دي. هغه وایي باید په هر ژبه ځان پوه کړي او سندرې پکې ووایي. او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلث ټیپ. د پېښور د ارنم روغتون مشره ډاکټر سفورا شاهد په خوځو کې د سینې د کینسر په اړه وایي.
لس زنانه ناست یو د سینې چې غوټې وي او د ټولو موږ اپریشن کوو او د هغې له باسې رپورټ چې راشي نو د هغې شره داسې ده چې هغې کې 8 زنانو ته به کینسر نه وي، صرف 2 زنانو سینې کې د کینسر امکان کېدی شي. نو مطلب څه شو چې 80% کم ګلټیانې یا داسې کم رطوبت دا به عام بیماری ټی بی کېدی شي، جراثیم کېدی شي، هارمون امبیلنس کېدی شي او دا کېدی شي او کینسر نه شي کېدی. کینسر صرف 20% موږ ویو چې پاسیبلیټی د هغه شانتې ډایګنوز کې. نو هغه دونه خطرناک خبره نه ده، خو خبره د آګاهي ده، مخنیول ده. یعنی اوایل درجو کې تشخیص څنګه ممکن جوړ کړو چې دا زنانه غیر ضروري سرجري اپریشن نه بچي او د دې علاج چې دی 100% کامیاب شي که موږ ارلی ډیټکشن وکړو.
دا وعده تاندو هیلو خبرونه چې تاسو واورېده. اجازه غواړم. خدای پامان.
Oh.
مشال ریډیو تاسو د سیمه او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې په اړه هر څه راشوي
مونږ دی را بیا ځی دا ډیر سخت را باندې کیږي یا هر څه کې
څه څه په مؤسسه تعلیمي ادارې باندې
څو پرځ تا فعل ما شي کړل دا دي
افغانان څو باندې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې زموږ شهګردي مکمل خاطر
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم څړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځلوي په پاکستان کې واحدي کې دي تړونه کې دي نو هغه په تقریبا شکل دی
عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پرځ د ماسپښین ونی نو بجی اوریدلای سي.